مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه هم وړاندې کوو. خلومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د پنځو تحصیلونو بندې کړل سوي مرستې بحال نه کړي نو 14 اګست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریز اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوي تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړې سوي مرستې بحال نه کړې نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تور ورځې په توګه ولمانځي. د تومانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، اګړیوم، رزمک او دوڅلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د تومانځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
نن بیا د میشتره ټکو کار سره کو میشتره غلطی کو ارتدین کاس ور لسام د اگست د ازدی ورځو دا میمیر د تیر ورځ په سیاد بوند منځي چې د کیم خان کړه دی په سیم بوند پیسې ورته ملاوي زی باندې کړي دي د بات سوي دي مل غندنا کې د خبر یا دې نه کیم راشن من کړه شوا دا د حکومت مش پر زور مطالبه دو سیم سہولتینا حکومت مخشه وعده ور سره کړي اغا دا ور پزوي کو راشن دا بحال شي.
په کوالی سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابلي ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړ چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته وه چې رینجرز ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپې وهلې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین دی د اګست پر 6 نیټه د عدالت ته حاضر سي. الطاف حسین په لندن کې اوسېږي. نوموړی په 1992 کال کې له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې د قتل په ګډون په یو شمیر مقدمو کې یې د نیولو وارنټونه جاري سوي وو خو دا کیسونه وروسته بیرته اخیستل سوي وو. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکرات تو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمينه برابر سي نو دوی به خپل پلاوي ورته وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبې په ورځ ویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل شي. دا خبرې اترې د جولای پر 1 کې دی خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول شوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال 26 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د شیرزادو ولسوالۍ اړوند د هاشم خیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون 3 وسلوال وژل شوي. دی وایي چې هم تیر ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پیشې سیمو کې د هوایی برید او وسلوالو مخالفینو د خپل منځي جګړو له کمله 23 تنه وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د وژل شوو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې سوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوی دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په ځواب کې وویل
Between now and the congressional vote in September.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه درګیری وخت دی شایي تاسې ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګیږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګریس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میلولوت کووسوغلو وایي ډیر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزې پر مهال وویل چې د امریکا بې پیلوټه او جنګي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسېدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرته ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه او مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو په ریډیو کې موریدلی سي او که انټرنیټ تر لاسرسي لري نو پر www.mashalradio.com باندې په صفاتوګه اوریدلی سي. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 15 تحصیلونو د کډوالو بندې سوي مرستې بحال نه کړي نو په احتجاج بلاس پورې کړي.
د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پنډینار ولي دي بار نه مخورد بولي پکې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دی، ویلی چې د دوی کاروبار ختم دی، تعلیم یې ضایع دی.
په بلوچستان کې یو پلو له بلتون غوښتونکو سره د خبرو هڅې کېږي او بل پلو هلته پوځي عملیات هم روان دي. په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر خپل پخواني دریز ولاړ دی. بل پلو پر طالبانو نظر لرونکي په دې ډله کې د اختلافاتو په اړه وایي
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه به تر هند د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل سي. د سیمه ییزو چارو یو کارپو وایي د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلی دی.
دا وخت دا پراتیریږي نو د دې د پاره پاکستان له ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډیر لازم دی.
د دې هر څورې دوته لمشال ریډیو سره اوسې. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 15 تحصیلونو پر کډوالو بندې سوي مرستې بحال نه کړي نو دوی به د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پریکړې له هغه وروسته رسېدلې دي چې یو خوا له روژې میاشتې راهیسې دا مرستې بندې سوي دي او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په کابل سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. عمر دراز وزیر نور حال کوي.
شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران وایي دولت د دوی 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او ګډیوم خلکو مرستې بند کړې چې دوی د اعلی چارواکو ټولې دروازې ټکولې او 13 ورځې یې د فاټا اډیشنل چیف سیکرتر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ ځواب نه دی میلاو شوی. سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټې پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دې به حل کړي. کنی 11 نیټه به لویه جرګه کوي او په سختو احتجاج احتیاجونو با لاس پوری کړي. د شمالي وزیرستان اطمانځای یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی چې دوی به خپل حق په هر صورت غواړي.
حکومتی چارواکی سره شری کړی دي لوی چارواکی نامی تاسو دا سه مثبت جواب یې اندر کړی هغه وی چې پدې کې میجر مجبوری دا هغه د پوسه نه پیسې نه شوی دو د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولی یې بارنا اور بولی په کې شروع کړی دي هغه په وزیرستان کې دی خلک هم متاثرین دي ولې چې د دې کاروبار ختم دی تعلیم یې ضایع دی او د یو دینه بل ځای نه شتله حالت د ژوندۍ در اجرین دو او دلته چې کوم په پورتاله پیریا کې کوم آی ډی پی جی په لوی مصیبت سره مشکلات سره کچېره داری پیدا لري لیس نه کوي میره ده ټول نه منځای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخ شکین قدم وغلی او سخت نه سخت احتجاج به دروي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوي خو ورته په انکار کې دي لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي. ملک نثار علی وای اول یې هم په توره شپه یعنی تیاره کې د سیمې استلی او نن هم دلته ورسره ناانصافي کیږي.
نن بیا د میشتره دوکان سره کو میشتره غلطی کو هر دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا میمیر د تیر ورزه په حیات باندې منځي زکه چې میرا په بردی کې شه په پردی ځای باندې چې د کیم خانک د میزه شمالي وزیر صاحب دي چې اپ کای څه ده نه ندي اته کې د دې کاروبار ختم ده د دې روزګار ختم ده لہذا چې د کیم خانک نه دی پښیم باندې پیسې ورته ملاوي بنکړې دي د بات سوې دي مرغندنه کې د خبر یا دې نه کیم راشن منکړه شو ده د حکومت نمش پر زور مطالبه ده چې مو سہولتینا حکومت مخشه وعده ورسره کړی هغه دا ورته ځوی کو راشن ده بحال شي.
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد مرسته او راشن دروجې میاشتې نه بند شوي. قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وای دغه فیصله وفاقی حکومت لخوا شوه او ویلی شي چې یادو تحصیلونو نه خلق به کور شوی ندی خو اطمانځای وای د شمالی وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته یې رجستریشن کړي چې نن یې د خپلو مرستو نه محرومه کړل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او هلته د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له ملتپالو بلتون غوښتونکو سره د خبرو هڅې کوي او په اواران کې بلتون پالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. پامیر ساحل دې ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتی حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبري وکړي. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوڅ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه ښود او مشال راډیو ته وویل چې د بلوڅ ملت پاله وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوڅ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د ښو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوڅان وښي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او له ځینو سره یې نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د ښو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخ کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه نا څه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کی
ایک دوسرے سے ناراض ہو.
د بلوڅ سیاسي سازمان مشر زیات کړ چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوڅانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلی سینیټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوري مبارزې باور لري، نو باید دروغی خبری وشی. البته عملیات او خبری دواړه پر یو وخت نشی کېدای.
یی دو چیز ایک ساتھ نہیں چلتے.
عملیات او خبری دواړه یو ځای نشی کېدای. لپاره موږ دا ویلی چې کله پاکستان حکومت له بلوڅ ملت پالانو سره خبری کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. زندانونو کې ټول بندي بلوڅان باید خوشی کړل شي. د بلوڅانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وتړل شي او دا د تشتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غرزولو پالیسی باید بالکل ختم کړل شي. کدا کارونه وسی نو بیا به په خبرو کې اسانی وي. کدا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ یہ جنگ وہ یہ سلسلے کے جاری رہیں گے نا.
محمد علی تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلارا انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوڅ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېږ دي، نو ورته به بخښنه وکړي هم ملت پاله بلوچستان ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرطیں رکھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کې دا زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي، نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواری. خود خبرو لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید له فهم، فراست، عقل او دانایی سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش په اړه هم دا او د بلوچستان په اړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو، نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسو نه منئ، نو په اړیکو کې آرامي کله راتلی.
شنون کې او بلوڅ سیاستوالان دا غنی چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې له یوې خوا خبرې کوي او له بلې خوا د بلوچستانو پر ضد عملیات دی پرېږدي او د بلوچستانو حقونه دي تسلیم کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی وایي حکومت ورستی پرمختګونه څاري. ظفر هاشمی پر مشال رادیو ته وویل چې ملا محمد عمر اڅه باندې دوه کاله وړاندې مړ شوی و، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې تیر میاشت پیل شوې دي. د ده په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکنی دریز ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په 1 په پاکستان کې پلان شوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډېږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسېدلي او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي استازي طارق فاطمي پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډېر ژر پیل سي. فاطمي د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنډې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلي هاشمي وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا سوي دي، څېړونکي وایي له دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او ورسره به د دوی د بریدونو پر توان اغیز وسي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري سوي او ګډوډ سوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قمندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب اغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی دغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولۍ پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدی شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او همدارنګه منصور د عدلاج په افغانستان کې دی، نو د دې زه فکر کوم دواړه خواوې په اول سر کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښیي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وښیي تر څو خلک د هغوی څخه وبېرېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړۍ اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنګیالي چې په افغانستان کې دي هغوی باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړي او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوي ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولۍ پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنګیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړی.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. اوس ورسره سوالونه ډېر وي د دوی دپاره. دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي، هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ یې هم متنازع کړی دی. نو د امله طالبانو جنګیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفتې
د طالبانو ترمن د اختلافاتو او پر جنګیالۍ و یې د اغیز خبرې په داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې دی لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري او په دې اړه یې د پاکستاني پوځ د مشر سره هم خبرې شوې دي.
مشر ګواښو. فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوو کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله، نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دوه کاله اګاهو مړ شوی و. د تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوه کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر لونو امریکا دا ویل چې کده طالبانو یا نور وسلوالو ډلو مشران لمنځه یوړل شي، نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خود طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر لمړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې کده دې ډلو مشران ووژل شي، نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناکه کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلې دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي او لوړپوړي چارواکي سټیفن پرېسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 15 چڼیز عملیات روان دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفو ډلو ته یې درانه زیانونه رسولي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی هڅه کوي چې دا د دغو سیمو تر صفحه کولو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره منظم پلان عملي کړي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، ارزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغو ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیې په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو 24 ساعتونو کې څه ده، لای دولت وزیر په دی اړه وایي
زمونږ د وسوال پاوز په یولس ولایتونو کې 15 پلان شوي عملیات مونږ اوس لرو. ټول د دښمن تلفات 40 تنه دي چې په هغه جمله کې یو تن قومندان هم وي، جمعه خان نمیږي، هغه هم وژل شوی دی. اووه تنه ټپیان دي او له هغه ډیره مدیر سلام مهمات مونږ سره غلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخ او ډیر کړي دي چې د 2 میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډیرې کړي او له بل هر وخت ډیر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلې چې د جنگ په دې موسم کې وخت ناوخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه ناڅه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنګ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنګي قوانینو ته پاملرنه نه کوي، چې دا کار د ډېرو عامو وګړو د وژنې سبب کیږي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2130، 15360، 15180 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شئ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوي. د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې سوې مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپین وام، ګډیوم، رزمک او دوسیلي پر کډوالو مرستې بندې کړي دي. د قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاري کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین دی د اګست پر 6 نیټه عدالت ته حاضر شي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو په مشرتابه کې د بدلون له کبله د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه دی سوی. دا خبره د افغان حکومت د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیگا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکرو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابره سي، نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوی تړون یو ځل بیا دفاع کړې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوی دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بیل وړاندې کړ. تاسو زموږ غلا مشال رادیو اوري. اوس زو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبريال احمد الله د دې ورځپاڼو پاڼې راړولې دي او لنډیز راغونډ کړې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوختي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامدار وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړې شوې وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حقله جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به مقدمې یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دې فعاله کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کوم سړکونه دي نو هغه دې هم لري کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 12 لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریه لیکي چې 13 صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل پاکستان غوښتنه کړې ده چې د مرګ پر سزا دی په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یا سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت ډیر کم و چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملیحه امیرزاده د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دی په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. دغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو 8 میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حقله د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د 2 کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه له کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ 2 کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن 2 وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټمي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل دا تړون د امریکا او ایران ټولې ستونزې نسی ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترلاسه کولی شي. د دې موضوع نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولی شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September. You are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت دی، شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګیږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله. او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک شوه شاید تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په المارۍ کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقې په اړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د موافقې دردولو په صورت کې به پریکړه ویټو کړي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت ویلي چې له ترکمنستان به تر افغانستان او پاکستان لارې هند پورې د ګیس رسونې پروژه د روان کال په دسمبر کې پیل سي، خو بل پلو د اقتصادي او امنیتي اچارو کارپوهان وایي چې د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلې دی. دوی په وینا په کار ده چې پاکستان په رښتونې توګه په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې وکړي. زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د ګاز نلیک کې د کار د پیل او لدې پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروري دی. دوی دا څرګندونه تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تیره ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د ګازو د نلیک کې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي ګاز تر هند ورسوي. د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډیدلی و، خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سه شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د ګاز د نلیکي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په عین حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره به دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسنۍ قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړې شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې دا نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي، هغه به انډستری به خوښه شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کېږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کېږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي، خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژه د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروري دي. د سیاسي او سیمهییزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد دی په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ دپاره امن پر ټولو ضروري شی دی. دا وخت چې دا پېپره تیریږي نو د دې دپاره پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټولې جنوبي ایشیا دپاره ډېر لازم دی نو دا پاکستان ته ډېر زیات په ګټه باندې پریوزی چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولستا نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې رښتونی کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک یې تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغې پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهسته اوسم تاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروګرام د تاریخ پانی ته راګرځو د خبرونه چې کوربه خالد خان د تاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي.
گران اوریدون کو دا تاریخ پانا کی نن دا باسین پغاڑا دا گندارا یا موجودہ پختونخوا دا خار پاکلا معلومات درکو کم چی دا دی سیمی رنبے سنتی او کاروباری زی او دا پشکلاوتی او پیخور لپس دا گندارا دریم دارالخلافہ یا پلازمی نوا یکینن چیز دا ہن خبر کم چی تیر وقتونو کی مورخینو او سیلانیانو بیلا بیل نمونو سرا یاد کرده دی ہن یا اوہنتا باب ہندوستان یا د ہندوستان ور هم ویلی شي ځکه چې افغانستان او منځنی ایشیا نه کاروباری قافلی او حملاور با چې کله هندوستان په لور تلل نو په اباسین با هم د دې ځایا پوره وتل. د بد مت منون کې وای چې بد دا دلته د یو مې په شکل کې راغلی او دو لسکاله ځای خلکو ته خوراک ورکړو. دغه شان د یونان سکندر اعظم هم دلته دما او ښکار کړو او بیا تکسلاتا دهن په ګودر پوره وتیو. د چین سیلانیان او مورخین هوین سنگ او سنگیان دهن خار ته راغلی او د دې خار او خلکو ذکر یې خپل کتابونو کې کړی دی. دغه شان چنګیز خان د جلال الدین خوارزمی سره دهن په میدان جنگ کړو او شاهزاده جلال الدین هم د دلتنه سره د خپل اس په اباسین لو شوی و. تیمور او بابر هم په دې لار تیر شوی او دم شوی دی او بیا اکبر بادشاه سره د یوسفزو جنگونه هم دهن په سیمه او سید احمد بریلوی د سیکانو سره شخړې هم دلته کړی دی. دا لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او سیړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی په خپل کتاب هن دا گندارا ایرخار کې لیکي چې هن ته په تیر وختونو کې او دا بنداپور ویل شوی دی او بیا چینی سیاحانو په کال شپږ سوه یو کم دیرشم عیسوی کې اوټو کیا هنچا هم ویل دی. دغه شان البیرون ورته او هند او بیا رستو مغلو د هن په نوم یاد کړی دی. د پیښور میوزیم کې ریټر او سیلنکار بخ محمد د دې خار د بیلابیلو نمونو په حق لا وای.
په 7 سنچری اے ڈی کې هند تا چاینیز شکم ټریولر دی هیون سانګ هغه راغلی او هغه د هند نوم او تو کیا هانچا مینشن کړی دی. بیا په هندو شاهی پیریډ کې د هند نوم اوډا بانډا پورا اوډا بانډا پورا مانا دادا شیناز باندې به چونکی سین کراس کولو نو د دې شیناز باندې د سین کراس کېدو په وجه د دې زینوم اوډا بانډا پورا. نور سکالران دام وی چې د دې هن زول نوم اوډی شاهی او محمود افغزنوی ټایم کې البیرونی هن تا ویزټ کړی دی او هغه د دې نوم او هند رپورټ کړی دی. بیا مغل پیریډ کې او د مغل پیریډ نه پس د دې زینوم هن ټاکل شوی دی.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې پشکلوتی یا موجوده چار صدا د گندارا لومبه پلازمینه او بیا د پیښور نه پس هن یا او هند دریم دارالخلافه شوا. خو چې بیا کله سفید هن په دې سیمه حمله وکړه نو د نور ښارونو په شان یې دې ښار ته هم لوی نقصان رسولی و. عبدالولی خان تون مردان کې سیړنکار او مورخ فرهاد علی خاور وای چې په دې سیمه کې د بد مت نوړان دي هم د هن په لوی اهمیت او د دې خار حواله مونږ ته د هندوانو مذهبي کتابونو نه ملاويږي. هغه وای چې د سنسکرت ژبې استاد او ګرامر لیکونکي پانینی هم د ثوابې د وړوکي خار چې د هن سره تړلې خار او پیدا شوی او لوی شوی او دغه شان هن د سنتي خار سره سره د پوهانو او عالمانو زه هم او
رگوید ابتدائی مناجات اغدل ته تحریر شوی دی. د دې نه علاوه بیا موږ ته دی دوباره ذکر چې کوم دی نو هغه د مختلفو کتابونو حوالے سره ملاویږي چې هغه کې پانینی او ډېر لوی عالم او ډېر لوی فاضل سړی تیر شوی دی او پانینی د دې علاقې اوسیدونکو. او د دې نه علاوه موږ ته بیا د هیون سانګ کتاب کو تاسو نظر تیر شوی په هغه کې د دې خار په حوالے سره سو مختلف هغه مذهبي کیسو سره وابسته تاریخ لري. دلته ډېر لوی لوی عالمان تیر شوی وو.
خو بیا په دغه ښار کې په لومبي ځل سفید هن او بیا د کشمیر راجا چې د اباسین پورې غاړې ته ریاست او تباه کړو او د دې ځای په زرګونو خلک کې ووجل او هم دومره غلامان کړل.
د دنه بالکل اپوزیت کشمیر ریاست کشمیر مونږ چوتوس غازی او مونږ چوتوس دغه وایو سریکوټ دا کشمیر نه دغلته مهر کل ناستو د مونږ بیا د هنډا راجا چې کمونو دی باروتې د سیند غاړې ته ماخام ٹیم کے پہ دو کشتہرا پورے ہو تو عملے پہ اکڑا وغیرہ قتل کٹولو بیا اگر چبیا کم قتل عام کڑے ان وغیرہ کوئی تاریخی قتل عام خلق ہوئی چیز ہن و مقام بانے ایون سانگ ہم دیکھے چہرہ درے لکا انسانان دا حلال کڑی دی ندی خار او دغه شانت د درې لکه ځان سره غلامان کړی دی بوتلې نو دا د علاقې یو ډیر غټ تباہی چې کوم شوی و نو دغه تور کې و چې دغه خلکو نه صرف آبادی نستونه بوت کړو بلکې خلک ډیر زیات قتل عام کړو.
دا تاریخ پانه لیکي چې د یونان سکندر اعظم چې کله باجوړ او سواد پلار ټیکسلا تسلو نو د هغې نه وړاندې د هن سره نږدې درې څلور میاشتو دپاره دمه وکړه او دلته به یې ښکار او نور گیمز هم کول.
د سکندر اعظم په زبانه کې دغه ډېر ښکلی آباد ښار و. سکندر اعظم د دغه ښار نه تقریبا داسې په پنځه کیلومیټر کې یا میل کې پړاو کړی و. د هغه سیاحت هم کړی هیرودوت وغیرہ د اریان وغیرہ دغې باره کې لیکلي دي چې په دغه ښارونو کې په دغه کې هغه سیاحت کړی دی ښکار یې کړی دی. سکندر اعظم په وخت کې دې ښار ته نقصان ونه رسېدو ځکه چې دوی مخکې نه سرنډر شوي وو دوی استقبال وکړو.
په کابل کې د مسلمانانو قبضې رستو هندو شاهي خپل تخت هند ته راوړو او هم په دغه دور کې د ښار یو ځل بیا لویه پرمختیا وکړه. خو چې بیا کله محمود غزنوي په یولسمه صدۍ کې راجانند پال ته ماته وکړه نو د بادګزار په حیث هغه د هند ښار مشر وګرځولو. خو بیا په هندوستان د یو بل حملې رستو محمود غزنوي چې واپس غزنی ته تلو نو هند کې لوی لوټمار کړی و.
دغه سپېڅن دور کې بیا د تباه شو او بیا محمود غزنوي د لاسه دا ډېر ښار دغه شو. چې کله محمود غزنوي حمله وکړه په دې ښار نو انند پال د شکست ورکو خو بادګزار په حیثیت پرېښودو هغه مغه ته واغستو سلوټ ماری وکړو واپس لاړو. بیا چې ده په کشمیر حمله وکړه هغې نه څه لږه موده پس نو کشمیر لوکوټ نوم یو کله باندې قبضې کوشش وکړو هغه چې ناکامیابه شو نو جمی دوران په دو سره خو خپل علاقکرې وي هغه چې واپس شو نو دوباره محمود غزنوي هم د خپل ښار چې دغه بادګزار ښار و نو هغه د دې ښار بدقسمته ښار باندې دوباره په خپل ښار باندې د دغه په تاریخ کې د هغه په لمن یو ډېر بدنومه داغ دی چې ده په دغه خپل ښار باندې چې د ده بادګزار و د لوټمار اجازت ورکو او هغې سره ډېر بې تباهي وشوه.
ویل کېږي چې د هندو شاهي په وخت کې هن ډېر حاد او آباد ښار و او مورخین لیکي چې د جون ټول اسانتیاګانې د خوراک سیزونه او میوې په ارزانه بیه ملاوي دي او دغلته به د خپل وخت شتمن او کاروباري خلک اوسېدل. بخ محمد په لسمه صدۍ کې د یو مسلمان مورخ مقدسی دخلی د دې ښار په هکله وایي.
سکالران په دې متفق دي چې دا وو چوټا لاهور او هند دا ټوله یو سیټي پاتې شوې ده. په 10 سنچری اے ڈی کې مقدسی یو مسلم مورخ دا رپورټ کړی دي چې دا هند یو ډیر زبردست سیٹی دا پدی کی ډیر ارزانی دا پدی کی هر قسمه سیزونه میوه ملاویږي شهد پکې ملاویږي هر قسمه فروټ پکې ملاویږي.
دغه شان چې کله جلال الدین خوارزمی کابل سره نږدې د چنگیز خان فوزونو ته ماتې ورکړه نو د هغې بدل اخیستو لپاره چنگیز خان جلال الدین پسې د خیبر په دره تر هند پورې راغلو او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دلته د چنگیز خان او جلال الدین فوزونو په منځ کې یو خونړی جنگ وشو. خو چې کله جلال الدین ته اندازه وشوه چې هغه د چنگیز خان د فوزونو مقابله نشي کولی نو هغه د خپل اس سره په اباسین لاو شو او سره د خپل ملګرو ژوندي په سیند پورې وتو. د دغه جنگ په هکله فرهاد علي خاور وایي.
چنگیز خان چې جلال الدین فرد می په مخ را وغستو نو دغه د هند هغه مقام دی چې دغه تلته ناغه سیند ته دنګلی او دلته بیا هغه امن ملک چې واپس جلال الدین نه واپس شو نو دغه تورو د مردان ګړې سره چې کندې دغه د چنگیز خان پوجونو قتل عام کړو او ورسره زمون د موجوده تورو او ګړی کپور د ډیر دوړ خار دی دا وسره تبا شو د چنگیز خان دغه علاقه تقریبا غالبا بچي و ځکه چې هغه اتحاد قبول کړو چنگیز خان نه دغه کړو و بلکې تیمور چې کلا ټیکو کو نو هغه کوم دغه خار بچي و.
ویل کیږي چې کلا شهاب الدین غوري غزنی فتح کړو نو غزنوی خاندان یا سالاتینو خپل تخت هند ته راوړو او چې بیا شهاب الدین غوري په دې ځای حمله وکړه نو دې خار ته لوی نقصان ورسولو.
خو چې کله بیا په دې باندې شهاب الدین غوري اټیک وکړو نو هغه وخت د خار ډیل وی ته بيو شو چې دغه ځکه لوکل کم خلکو او دا ټول صنعتکارو صنعت سره وابسته خلکو کاروبار تجارت سره زمینداری دغه کار نو هغه خلک هغه بيد خلک ته څومره د دې زړه خلکو هغه ټول خو او هغه د دې خار د تبه بيو جوړ
فرهاد علي خاور وای چې د وخت یو فارسیوان شاعر د هند د خار تباہی او بربادی خپل یو مرسیه کې دا سی بیانوي
هغه کې یو منصور نوم یو منصور شاعر دی اخر دې خار د تبه یو مرسیه لیکلی دا په هغه زمانه کې په کوم ورځ دی دا خار تباشه او دې پراغه نو هغه لیکي چې زره دې خار دیوار سره فصیلی شهر سره ناستم او دې تګورم دا هغه خار او چې دلته به هر قسم هر نسل او هر زبان او هر لباس خلق موجود او نن چې زه وته ګورم نو دلته ویرانه ویرانی دا او وحشی قبایل یو سوګرځي یا ګډی بیزی یا ساری پکې ګرځي او هغه چې هغه بلډینګونه چې کوم بارونه کوي خپل بولول به تاجران و تجارتونو کول سرایګانې وي هغه چې هغه ویرانه پرتی دي بلډینګونه راغورځیدلې دي
فرهاد علی خاور چې د پښتونخوا په تاریخ کتابونه هم لیکلي دي وایي چې د شهاب الدین غوري تباہی نه پس د هند ښار د تاریخ پاڼو کې رکتی او کله چې مغول بادشاه ظهیر الدین بابر شپاړسمه صدی کې دلته راغلو نو دې ته یو بیدیا او شارزه ویل دي
دې غیب دې زمونه په تاریخ کې دا دومره لوی ښار بیا مونږ سره تاریخ موجود نه لري او په دغه ټیم کې چې بیا کله ظهیر الدین بابر راغې نو په دغه وخت کې مونږ ګورو چې دا یو لک او دک څیره ده او بابر دې ته د دشت نوم دي کلی هغه و هن چې لکه کله یو نامي ګرامي خارونه وو په میلیونو لري آبادی و هغه ته هغه لیکلي دي دشت او بلکې هغه پکې بیا ښکار کړی دی رګینډو ښکاری کړی دی
خو بیا چې کله اکبر بادشاہ د یوسفزو سره جنگونه پیل کړل نو د حفاظت او سارنې لپاره دا مردان نه علاوه په هند کې یو لوی کلا جوړ کړه چې دا غي اثر اوس هم د هند کلی کې موجود دی دغه شان اکبر بادشاہ د خیر آباد او اټک سره نږدې په اباسین د کشتو یو پل جوړ کړو او دغلته یو مضبوطه کلا هم ادروله د هند کلا تر کال 1340 پورې وجود لرلو ځکه کلا سید احمد بریلوی سکانو خلاف د جنگ اعلان وکړو نو د پنازه هم دغه دهن کلا وا او هغه د سکانو سره د نوخار په شیدو سیمه کې جنگ کړو
اکبر چې کلا اٹھے کو نو دغلتا بیا هم په هغه مقام باندې هم په هغه زړه کلا هغه پکې لګ مرمت مرمت کو هغه خپل چوکې جوړ کته نو دغه کلا دغه په دوره پورې موجود و د سید د دوره پورې د 1845 پورې به موجود و دا بیا دغه قبضه کړه سید احمد شهید پر جنگونه منګونه شو د خند حاجی خان مړ کو دا
پهن کې د اکبر بادشاہ او نور لرغونی آثار په حق لا د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار محکمه ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې د دوی محکمه پهن کې د اکبر بادشاہ د کلی وران اوړنګ دیوالونه بیا رغونه کار پیل کړی دی چرته چې اوس ته هن کلی آباد دی دغه شان هغه وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2010 کې د هن په مقام د پیښور نه پس د صوبې لوی دوی میوزیم جوړ کړو او دغلته د سکندر اعظم په یاد کې یو لوی استن یا الیگزینډر پیلر هم جوړ کړی دی چې د لری لری نه په نظر را دی
سونه اوسه پرې کودای نه شوی دی نو هغه مختلف ادوار دلته کې تیر شوی دی یو خو هندوشاهی وخت کې دا یو کیپیټل و هلته کې به هندوشاهی پیریډ آثار دی آثار قدیمې ډېر زیات ملاویږي او دین آباد د غزنوی پیریډ چې کوم د اسلامي دور آثار هلته ملاویږي او دین علاوه اکبر د زمانې هلته کې یو فورټ دا دیوار چې کوم آثار ملاویږي فورټ کې دننه خو انکروچمنټ شوی خلکو یو کلی آباد کړی خو لږ ډېر کوم آثار دي هغه پاتې دي
اوریدونکو زرګونو کال وړاندې د کابل پیښور مردان اشنغر دیر باجوړ او سوات نکافلی او حملاور هم د هند پلار هندوستان تتل او دا کابل سین نه قطب اړخته د غزارونه او خارونه د کچا او پخولارو په ذریعه یو بل سره تړلی وو خو بیا د هند هغه زوړ اهمیت یو ځل بیا هغه وخت را برسیره شو کله چې د پیښور او اسلام آباد موټر وی په اباسین باندې د هند سره نږدې یو لوی پل جوړ شو چې د هند کلی ته په نظر راځي اوریدونکو د هند په حق لا دغه معلومات د پروفیسر فداالله سیرای په انګریزي کې لیکلی شوی کتاب هند اے فارگاتن سیٹی آف گندارا او دا لرغونی آثار و دا محکمه ڈاکٹر عبدالصمد او نور مورخین او چارواکو سره د باس پرانا کې مدر کړل او کچری تاسو د هند یا نور لرغونی او تاریخی آثار او ځایونو په حق له معلومات لره نو موږ سره رومرو شریک کړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.